درنا جګړه نشته و خو په عین حال کې د آذربایجان لخوا د اپریل پر درېمه یو اړخیز اوربند اعلان شو.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپلې اداریې کې لیکي د خیبر پښتونخوا اپیکس کمیټې دا فیصله چې په صوبا او قبیلی سیمو کې به غیر قانوني مواصلاتي ټاورې ختمولې شي د ستاینې وړ فیصله ده. خو په کار ده چې دا ټاورې هغه وخت ختم کړې شوې وي چې کله د افغان موبایل سیمونو په ذریعه په پیښور کې له تاجرانو کلنګ اغستل کېدو. د ادارې په وینا چې داسې ویل کېږي چې په پنجاب کې هم دارنګ ټلیفون کالونه وصولېږي چې مانې دا شوه لفاټا او خیبر پښتونخوا وروسته دا معامله ټول پاکستان کې خوريږي. نو دوی باور لري چې اپیکس کمیټې کې کومه فیصله شوې ده دا به عملي کړې شي. ادارې زیاتوي چې دا یره هم د چې د دې سیمونو په ذریعه کوم کلنګونه غستل کیږي دا وسلوال کاروي او د دې په ذریعه دوی ته فنډینګ کیږي. نو دې اړخته به پاکستان او افغانستان دواړو لا سنجیده ګامونه پورته کول پکار وي. ادارې اخري کې وایي چې د لړکی افغان حکومت د دې موبایل سیمونو ریکارډ ورکولو باندې رضا شي نو هیله ده چې د ډیرو پټنځایونو با پته ولګول شي. او دا چې سخت دریځ نه یوازې د پاکستان لپاره خطر دی بلکې د افغانستان د استحکام لپاره هم لوی خطر ګرځي دی شي. نو باید چې افغانستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان مرسته وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې په پاکستان ایران تعلقاتو باندې لیکلي او وایي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې ایران د پاکستان خلاف منفي زلو کې ککړ نه دی او د هندي افسر د نیولو معاملې دی له پاکستان ایران تعلقات سره نه تړل کیږي. ادارې وړاندې لیکي بهشکه چې د پاکستان او ایران خپلو کې تعلقات خاړخته روان دي خو ځینې قوتونه نه غواړي چې د پاکستان ایران تعلقات ته وده ورسي نو ځکه دا قسمه خبرې رامنځته کوي. او همدا شان دغه قوتونه د پاکستان خپل تعلقات له افغانستان سره هم نه غواړي او چې کله هم پاکستان او افغانستان له یو بل سره نږدې کیږي نو سنه سم مسله را پیدا شي. ادارې اخری کې وای پاکستان لبا پوره پوره کوشش کول وی چې دغه قوتونو سازشونه ناکام کړي. اډوان ملکونو لپاره دي چې دغه قوتونو د سازشونو نه ځان خبر وساتي او خپل تعلقات خکول لپاره نور اقدامات وکړي. همدا د منطقي د امن او پرمختګ ضمانت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د وایر په پاڼه لیکي چې تر کومه پاکستان د ترهګرو ډلو په اړه خپل سوچ نه وی بدل کړي تر هغه پورې نه په سیمه کې امن راتلې شي او نه په پاکستان کې. بلخوا سٹار ان سٹرایبز په پاڼه لیکي په افغانستان کې درغلي او ډېر رشوتونه دومره زیات شوې دي چې دغه هیواد پرمختګ یې ودرولې. د دوانو لیکنو مهمه برخه د مجید بابر نورو.
دیوایر وپانا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوښ منه کړی دا چې جهادي ډلې به د خپل یو بشپړ ځواک په توګه په افغانستان کې ځکه وکاروي چې دغه هیواد کې د هند مخ په زیاتېدونکو اثر ختم کړي او کشمیر کې د هند پر ضد نیخ پنیغه استعمال کړي او په خپل هیواد کې کمزوري کړي. د راپور له مخه د پاکستان لخوا د دې تګلارې دوه مخه دي. یوه دا چې په پاکستان کې په ټولنه کې سخت دریزي دومره د حد زیاته خوره کړي چې تر جهادي ډلې جوړې کړي او د هغوی لپاره د نورو ځوانانو د برتای لار هواره کړي. خو د دې ترڅنګ دویمه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې دغه ډول جهادي ډلې بیا خپل نظریاتي تګلاره هم پر مخ وړي. لکه د بیلګې په توګه د پاکستان پوځ غواړي چې افغان طالبان یوازې په کابل کې شرعي نظام نافذ کړي. دغه جهادي ډلې په اسلام آباد کې هم دا ډول نظام غواړي. د مقالې په خبره د دې ټولو تګلارو نتیجه دا وته چې جهادي ډلو ډېر لوی پرمختګ وکړ او دومره پیاوړي شول چې اوس د پاکستاني ریاست پر هم واک کمزورې شوی دی او نشي کولای چې خپل کنټرول کې وساتي. مقاله یاتوي چې کله د پاکستان ریاست د دومره پیاوړو جهادي ډلو سره مخ شو کوم چې د دوی د تګلارې په نتیجه کې رامنځته شوی ول نو بیا یې د خو بدو طالبانو مفکوره مخې ته راوړه او اوس هغه طالبان چې ګوندی هوادونو کې فعالیت کوي هغوی ته خط طالبان ویل کیږي او کوم چې په پاکستان کې ترهګری کوي هغوی ته د بدو طالبانو نوم ورکړل شو. مقاله زیاتوي چې تر کومه پاکستان دغه جهادي ډلې د خپلې بهرنۍ تګلارې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره کاروي تر هغې پورې به د جهادي ترهګرۍ لړۍ روانه وي. بلخوا سټار اینډ سټرایپس ویبپاڼې په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د درغلۍ موضوع راخیستې ده او لیکي چې د دغه هیواد د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل جان اف سوپکو ویلي دي چې په افغانستان کې د درغلۍ روانې لړۍ نه یوازې په دغه هیواد کې د ریاست قانوني او د پرمختګ لارې بندې کړې دي، بلکې د طالبانو په شمول چې څومره وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي هغوی هم پیاوړې شوي دي. جان سوپکو ویلي دي چې د امریکا حکومت ته په افغانستان کې د روانې درغلۍ په اړه په شروع شروع کې دومره ادراک نه و، چې ګوندې د دې له وجې به د امریکا قومي امنیت او ګټو ته دومره زیان ورسي. د راپور له مخه چې په افغانستان کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره یو شمیر امریکایي او د افغان حکومت لخوا احتسابي ادارې جوړې شوې وې، خو تر دا مهال تر دغو ادارو لخوا په دې لړ کې هیڅ پرمختګونه نه دي شوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او اوس هم راځو اونیزې خبرونې د مشال مرکې ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا پر نړیوالو ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د افغانستان د امنیتي ننګونو سمې مقابلې لپاره د افغان هوایي ځواک پیاوړی کړي. د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په پرتله څومره پیاوړی شوی او آیا د هیواد امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه؟ دا نن د مشال مرکه خبرونې مرکزی موضوع ده چې پامیر ساحل د افغانستان د هوایی ځواک له مشر جنرال عبدالوهاب وردک سره څېړلې.
ستړي مشي، تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جنگونه روان دي. د وسلوالو مخالفینو پر ضد د افغان هوایي ځواک او د افغانستان ملي اردو جنگیږي، او تاسو ته دا هم معلومه ده چې په دې څو وختونو کې افغانستان ته امریکا هم ځنې الوتکې ورکړي او ورسره هند هم ژمنه کړې ده چې ځنې هیلیکاپټرونه به ورته ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک په اړه دا ویل کیږي چې هوایي ځواک یې هومره پیاوړی نه دی څومره چې پکار ده، او همدا لامل دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا له بهرنیو ملګرو هیوادونو دا غوښتنه کړې ده چې د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره دې ورسره مرسته وکړي. د افغانستان د هوایي ځواکونو مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ را سره نن په سټوډیو کې دی او له ده سره د افغانستان د هوایي ځواک ته ورپېښو ننګونو په اړه ورسره د افغانستان د هوایي ځواک د وړتیا او کار په اړه باندې خبرې کوو. جنرال صاحب ستړي مشي،
مننه کوم تاسو نه.
په افغانستان کې دغه اوس مهال هم لسو څخه په زیاتو مقاماتو کې ولسوالیو کې په کلیو کې جنگ روان دی. افغانستان هوایي ځواک دا وړتیا لري، دا تجهیزات لري چې په دغو مختلفو ځایونو کې په یو وخت سره وجنګیږي د وسلوالو مخالفینو پر ځای؟
بله، موږ په شپږ قوردګانو او د دوې پیرقو کې هم د اوس د موږ چورکې او ترانسپورت هلیکوپتر شته دي، او د شپې او د ورځې دی آماده دي په ضد دښمنان باندې، هغه دښمنان چې په افغانستان کې سوله ثبات نه غواړي او د افغانستان د نارامي په خاطر باندې دی جنګونه کوي. دو په مقابل کې جنګیږي، د اوس هم په شپږو دو او درې پیرقو کې.
یعنی هیڅ مشکل تاسو نه لرئ؟
مشکل شته دی، مشکل هم د تجهیزاتو د نگاه شته، هم د وسایطو د نگاه شته. مشکل خدا مشکل په دیالس او څلو نوي کار کې چې موږ د غټ چالش سره مخامخ یو ډېر آزمون کار و، د قوای هوایی خصوصا د دفاعي او امنیتي قواو په دپاره هغه مشکل یو څه کم دی په دیالس او پنځه نوي کار کې، په خاطر د آمادگی ورته نیولې ده.
چې دا څنګه کم شو په دې یو کال کې، څنګه بدلون راغی، څنګه پرمختګونه وشول؟
موږ د په دا یو کال کې هم تعلیم او تربیه ته زیاته توجه وکړه، و هم نوې تیارې چې ای 29 راغلی دي او می 24 چې هند کومک کړی دا هم راغلی دي، او دوغونه استفاده کی بابا غوا دی غو دی وخت تاکتیک نم دی می عبدانه کار واخسته چې هغه پیش په توپ مسلوي و سم په راکټو مسلکړي په ټو نقاطو د افغانستان کې.
دګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب، تاسو ویل چې ای 29 الوتکې راغلی دي، دا امریکا تاسو ته درکړي دي، او دا څه قسم الوتکې دي؟
ای 29 الوتکې یو تحت ثبت الوتکې دي، لکه نیو شه زوای وایم چې دوستان هغه څوک چې مسلکی دی هغه د باخبر اوسي چې په دو کې غلط فهمي ونه شي چې په دې تعلو کې ډېر پیشرفته تجهیزات کار اخیسته دی ځینې او په دې کې وګوري دي ډېر پیشرفته چې هغه تجهیزات کولی شي هغه هدفونه هم د شپې هم د ورځې هم په خراب هوا کې هم په ښه هوا کې د بینه یوسي هدفونه کمپیوټري په مځکه کې ورکول کېږي او په مځکه کې ښول کېږي بل ډېر ښه توب چې لري دغه الوتکې د دو دی چې دی په شعا د رایزر باندې بم او راکټ اداره کېږي او په دې کې د موږ پیلوټان تعلیم او تربیه شوي دي د اوس 8 نفره پیلوټان کابل ته راغلي دي د امریکا نه او که د خدای رضا وه موږ یې په دغه 15 یا 14 د اپریل موږ دا افتتاح کوو 8 باره الوتکې دي او د پیلوټانو سره چې پیلوټان او انجینران ټول افغانان دي.
صحیح جنرال صاحب، تاسو ویلي چې دغه الوتکې خپل هدف سم په نښه کوي او روزل شوي پیلوټان له امریکا راغلي دي افغانستان ته. اکثر چې الوتکې کله بمباري کوي نو په هغې کې ملکي تلفات هم کیږي. ناټو یا امریکا چې هم بمباري کړي دي هغې کې هم ملکي تلفات شوي، لکه وروستۍ بېلګه او لویه بېلګه دا په کندوز کې بمباري وه چې د بې پولې ډاکترانو روغتون یې باندې بمباري وشوه. د افغانستان هوایي ځواک د دغسې بمباریو په صورت کې ملکی ځانونو او مالونو یا املاکو ته د تاوان رسولو مخنیوی په څه طریقه باندې کوي؟
موږ زیات کوشش کوو د دې سره هم حقوقي او درسونه مخکې بووي د پیلوټانو سره چې دی هدفونه وي یا هدف بمبارد کوي. په مځکه کې هم دی زیات کوشش کوي چې ملکی خلکو ته ضرر ونه رسي، نقص ونه رسي، تاوان ونه رسي. او بل روه د دې مشخص کوي چې جی پي ایس هم یو دستګاه ډېره مجهزه ده، هغه هم تشخیصوي هغه هدف چې ملکیانو ته ملکیان نږدې وي د درندې سوانه باید استفاده ونه شي، د سپکې سوانه استفاده وشي. پوغو هدفونه چې آرته ملکی خلک نږدې وي د درندې سوانه استفاده ونه شي. نظر په هدف باندې سوا باید تعیین شي. که هدف که دروند وي، هدف که ډېر مهم وي او ملکی خلک ورته نږدې وي، د هغو نه موږ صرف نظر کوو او حوصله کوو چې څو دا هدف ته د سپکې سوانه په واسطه باندې د بینه یوسو. بعضې وخت داسې کیدای شي چې ملکی خلک هدف ته نږدې وي، د درندې سوانه استفاده وشي او ملکی خلک متضرر شي. لاکه موږ ته دا هم د ستر دریسي نه د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټول قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکی خلک ورته نږدې دي، د درندو سوانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکی خلک متضرر نه شي او تاوان ورته ونه رسي. دا هم درسونه مخکې بووي دي، هم هدایتونه ورکړي دي و هم دیسم راهنماییگان ورته کړی دي چې د دې نه جوړګیری وکړي.
د افغانستان د هوایی ځواک د مشر په توګه باندې تاسو درته ویلی شئ چې په افغانستان کې چې کومې غرایزې سیمې دي، لکه اچین دی، کونړ سیمې دي، نورستان سیمې دي، دلته چې کله عملیات کیږي د وسلوالو ضد، په هغه وخت کې د افغانستان هوایی ځواک په دغه غرایزو سیمو کې په څه طریقې باندې عملیات کوي او رښتیا هم د ملي اردو د ملي پوځ مرسته په هغې ځای کې هوایی ځواک کوي کولی شي کنه؟
بله، موږ په څلور دېرشو ولایتو کې موږ کومک کولی شو د ملي اردو د قطعاتو سره او د امور داخله د قطعاتو سره په معربه کې یا په عملیاتو کې موږ د دې سره کومک کولی شو، هم د ورځې هم د شپې د اوس کولی شو، هم د چورک په واسطه باندې. خو ای 29 تاریخ د موږ په اپریل کې په کار شیو کوي، اوس تمیني پروازونه کوي په افغانستان کې، په اپریل کې افتتاح کوو او په کار شیو کوي چې هغه هیڅ هدف نه خطا باسي او نه خطا وزیزنه او نه هدف نه بم و راکت منحرف کده هم نیشی، به خاطر دیده چه دو پوکی ده شعا ده رایزن نه زیاد استفاده کی.
او ده هند چورلکو یا ده هلیکاپتر رو ذکر تاسه و که آغا چه دول چورلکی دی
او وای ایواز ترانسپورټی دي کنه جنگی
هغه هم مې 24 باندې په نوم یاد دي چې دا اوس هم په هلمند او هم په کندوز کې دونه استفاده کیږي امي توپ کال کوي د توپ نه استفاده کوي ام د واکټ نه چې راکټ اسپانچ کاپ نومه باندې راکټ استعمال دی چې په کې دا اوس هم د موږ ډېر پیاوړي او با شجاع پیلوټان دونه استفاده کوي په کندوز شمال کې او په هلمند ولایت کې
دا تاسو چې کوم خبرې ماته وکړې لدی زه دا ویلی شم چې د افغانستان هوایی ځواک وس تر ډیره بریده تجهیزات الوتکی هلیکاپټر دا شین لري او خپل هیواد کولای شي چې وژغوري له هر ډول خطر څخه کنه
موږ یو څه مشکلات هم لرو لکن عموما مشکلات موږ نه لرو چې موږ د تشویش وړ وي موږ کولای شو چې په دغه موجوده تخنیک لکه تیر کال چې موږ ډېر مشکلات درلودل د روزنې او ښوونې په باره کې زیات مشکلات درلودل د هلیکوپترو د مجهز کېدو په مقابل کې زیات مشکلات درلودل لاکن په دې 15 نوي کال کې موږ هغه مشکلات چې په تیر کال کې وو دغو موږ تجربه حاصل کړې ده دغو نه موږ زده کړي دي دې کال کې موږ زیات آمادګي نیولې ده لاکن
بلاوی د خطر مخنیوي او د خطر پر ضد د جنګیدو ډېر آمادګي لري تاسو د روزنې خبره وکړه د افغانستان څومره پیلوټان یا انجینران یا د هوایی ځواک سره تړلي نور مامورین په نور هیوادونو کې روزنه ترلاسه کوي او په کومو هیوادونو کې دي کدارته وایست
موږ زیاته روزنه او ښوونې ته زیاته توجه کړې ده او ځوانه طبقې ته چې ځوانه طبقه وي د موږ اساسي څلو دوه هیواد دي چې زیاته د موږ پیلوټان او انجینران په امریکا کې تروزه کی او د اوس په چکه چې د زه اوس واغلم د دې چکه په دې چکه روزه کیږي چې زیات دی ته هم په حدود 50 نفر دي پیلوټان په اماراتو کې روزه کی او د تقوی د مسلک د تقوی په خاطر باندې په هند کې روزه کیږي بل علاوه د نو مملکتونو لکه ترکیه ایتالیا او چین په دوه کې هم واړه واړه ګروپونه دي قوای هوایی شته دي چاته هم پیوټي هم تخنیکي چاته هم تعلیم او تربیه کیږي په داخل د افغانستان کې زیات توجه شوې ده چې په پانتون دی هوایی کې روزل کې او د موږ میدان اساسي میدان دی روزنه د پاره د تعلیم او تربیه شیندند چې پوزا کې هم روان دی ده خوونه روزنه د شپې په وازو
او د الوتکو پرځې سامانونه دا ټول شین تاسو سره حل ته موجود دي په افغانستان کې د هغې مرسته در سره ناټو کوي امریکا کوي څوک
د الوتکو د پرځې د ترمیم ټول مرسته امریکا د موږ سره کوي او د دې په واسطه باندې کې ترمیمات الوتکو د الوتکو او د تا هغه کوفتادو په خارج کې هم د دې په واسطه کې او په داخل کې د موږ انجینران په ورکشاپو کې د دې همکاري هم شته ده او د پروژاتو د اکمالولو په خاطر باندې هم د دې د اکمالوي یو څه مشکلات شته د پروژاتو او د ترمیم په خاطر باندې چې د وازه د سیاسي بل هم خوړلې دي په دوه کې وڅ ځند په مابین تلاغه راځي
او دا د پرزو خبره وشونه څو ورځې مخکې ځنې پرزې وړل کېده د پاکستان لوري ته چې غوونی ول شو کانټینرونه ونی ول شو دا څوک دا خلک او د نن د افغانستان د هوایی ځواک اډې یا بیسونه دومره پیاوړی دي د سې جوړ دي چې د لدی غلاو نشي لدی شیان یو نورل شي بلزل د پاره
په راسو کمپنۍ شخصي کمپنۍ په افغانستان کې چورکی وی او پروازونه کوي او دغه هغه نفر چې د انتقالول هغه نیول شوی دی د قانون 50 ته سپارل شوی دی او غوی اقرار هم کړی دی او نور به هم په د نږدو وختو کې په رسنو کې هم د اقرار وکوي چې د پوزي د کوم ځای اخیستی دی او چیرته یې وړوي څنګه یې وړوي هغه په دې باندې مربوطې دي په باره کې زه څه نه شوم لاکن زه د اطمینان ورکوم د افغانستان ملت ته د اطمینان او ټول هوا بازان ته چې په دو کې به یوه پوزه هم د قوای هوایی د طریق نه وي د اطمینان
او هوایی ځواک نه دی دا د کمپنۍ او شرکتونو
بل دوه د دموګ دي وایي دموګ ټول پوزه چې وازی هغه کمپیوټري وازی داخليږي او یو برته کمپیوټري تسلیميږي او بیرته موجودي ک او د پوغان
کې خدای افغانستان ملي اردو په اړه د ملي دفاع وزارت په اړه باندې بل عموم ویل کیږي چې پدې کې چې کوم افسران دي سیمن سبان دي دا د وړتیاو پر اساس باندې نه پرمختګ نه کیږي، هلته غټو پوسټونو ته نه نیول کیږي، بلکې د نورو ملحوظاتو له کبله دا خلک چې دي دغه کیږي. تاسو د هوایي ځواک په اړه راته ووایئ، په څه طریقه باندې یو کس ترفیع کیږي، د غټ پوسټ ورته ورکول کیږي، وړتیاو خیال ساتل کیږي که نه نور سمتی یا قومی داسې خیال؟
دا درته وایم چې دولس کاله ته مخه موږ چې ریفورم په اردو ملي کې کوو یو څه اشتباهات وو، لاکن آهسته آهسته دا اشتباهات رفع شول او هغه مسلکي خلک په مسلکي پوستو باندې وټاکل شول. په قوای هوایی کې نظر په لیاقت، دانش، تجربه، استعداد او صداقت باندې ټاکل کیږي. برعلاوه د دې قوای هوایی که هغه څوک پیلوټان چې دغه څو موارد چې ما وی چې دی په وجود کې وي او پرواز کوي ټاکل کیږي. او قوای هوایی که بستونه هم دغه زیات نه دي، 15 بسته یو 15 بسته جنوري 2 جنوري دی، یو ډګر جنوري چې په کې زیمه یو د ما ماوینین دي، قمندانان دي، رواګان دي، کابل و قندار و دشیندن دی چه بیه جنوری دی، اگه نظر پر یاقت و اهلیت و دانش باندی با تجربه باندی تاکر کی گی. پنور اردو که هم ووس تو تخصص مدی نظر نیور شویده، یعنی زد دادتایم چه ننوی اشاره 15% با تو تخصصی خرق به تاین شوی پخبرو مسلک دینگان په دو بستو باندې.
ها، او بل دا چې کم کسان سیمن سبان، افسران، پیلوټان چې نور هیوادونو ته د زده کړو لپاره د روزنې لپاره ځي، اکثر داسې رپورټونه موږ ترلاسه کوو، لکه څو میاشتې مخکې یو رپورټ مو ترلاسه کړل چې د افغانستان د ملي اردو دوه سیمن سبان غوښتل یې چې کاناډا ته لاړ شي، له امریکا وغه ونیول شول. په دغو اروپایي هیوادونو کې دوی اکثر لاړ شي، هملته پناه وغواړي، د دې مخنیوی څنګه کوي؟ څه طریقه دا ستاسو له اروپایي هیوادونو سره مترابطې دي؟ ځکه چې که ځواک روزل کیږي او بهر هیواد ته ځي او هغه بیا هملته ایساریږي، دا خو تاوان دی کنه؟
زه فقط د قوای هوایی په باره کې درته وایم. قوای هوایی هر څوک چې بهر ته موږ یږو دونه ضمانت اخلو، ضمانت یې ورته خپل اگر خپل کورنۍ اجایداد ضمانت ورکوي. الحمدلله دو کار ډېره ښه نتیجه ورکړی ده، او چې موږ یږو دا ځوانان هم نه تښتي. بل ډېر مهم شی دی، دې ځوانانو ته انګیزه ورکول دي، انګیزه د وطن، د خلکو، د وطن په باره کې، او د قوای هوایی د مسؤلیتو په باره کې، او د دې سه کار کول، تبلیغاتي کار هم ډېر مهم دی چې دا وشي، او دا مخکړی هم دی او دو ښه نتیجه هم ورکړې ده. ډېره زیاته ښه نتیجه چې ورکړې، ضمانت ورکړې چې دی یار ته د دې دغه خپله کورنۍ ضمانت ورکوي، او جایداد ضمانت ورکړې چې دی باید ونه تښتي اگر چې دا یو څه
څومره سیمن سبان تاسو راته ښودلی شئ چې هغه تللي دي د افغانستان د هوایي ځواک او نورو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې؟
د هوایي ځواکونه په دغه څو مملکتو یا هیوادو کې چې دی، لکه چک، لکه امارات، لکه هند، په دو کې موږ نه لرو. تنه په امریکا کې یو ډېر کم ضایات لرو، په حدود 35 نفرو کې، چې هغه هم بېرته یو دوه نیول شوي دي، بېرته راغلي دي.
خب بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره، د افغانستان له ملي اردو سره، د کورنیو چارو له وزارت سره، او له هوایي ځواک سره مرستې کوي. روسیې په دې وروستیو کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته الوتکې ورکوو، ورسره مرستې کوو. دې نه څه معلومات راته راکولی شي؟ پرمختګ څه پکې شوی دی؟ روسیه مسکو رښتیا هم مرستې کوي، نه کوي؟
خدای وکړي چې د په خپله وعدو باندې دی وفادار پاتې شي. داسې نه شي چې د مطبوعاتو په مخ باندې ووایي چې موږ کومک کوو، بیا په عمل کې بیا نه وي.
په عمل کې هېڅ شی نشته،
په عمل کې بیا نه وي. او دا کارونه روان دي، پرمختګ اتو خبرې روانې دي په دې باندې چې دی باید په بعضو ساحو کې د قوای هوایی کومک وکوي، او دا خبرې په جریان کې دي. د اوس هم آخري نتیجې ته موږ نه یو رسېدلي.
ډېر هیوادونه له افغانستانه ووتل چې کله د ځواکونو، د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو ته واک وسپارل شو، د امنیت په 2014 زیږیز کال په پای کې. تر هغې وروسته په افغانستان کې چې هغه اقتصادي وضع وه، هغه هم خرابه شوې ده. دې اثر کړی دی ستاسې په ځواک باندې، هوایي ځواک باندې؟ دا معاشونه، تنخواګانې، دا هر یو څه اوس هم له بهره ورکول کیږي که نه؟ تاسو محسوسوئ چې د افغانستان هوایي ځواک مامورین چې دي، د هغو هغه معاشونه یا تنخواګانې اغیزمنې شوي دي، مراعات یې اغیزمن شوي دي؟
تر اوسه د موږ په قوای هوایی باندې دې اثر نه ده کړی، په خاطر د دې باندې چې آفته ستاندارد ماشونه دي، حتی ماشونه اضافه شوي دي د قوای هوایی د پرسونل، خصوصا هغه مری هغه پرسونل چې پرواز کوي که انجینر دی که پیلوټ دی، دغو ماشونه حتی اضافه شوي دي، کم شوي نه دي. لاکن خوشبختانه په دا 2014 کال کې قوای هوایی ته د رهبری د ستر دیسی وزارت دفاع او د رئیس جمهور او سر قماندان اعلی د قوای مسلح زیاته توجه شوی ده، بیخي زیاته، او را د دین حمایت هم کړی دی، زیاته توجه هم قوای هوایی ته کړی ده. پس په دې اساس باندې زه ویلی شم چې 1995 کا د قوای هوایی د پاره یو دیروشت او د انکشاف کار دی او د دې هر ځل په خاطر
او دغه پسرلی چې پیل شوی دی، اکثر په پسرلی کې جګړې هم پیلېږي، د دې تیاری لري؟ تیر کال مو چې څومره قربانیان ورکړي دي، مرګ ژوبله شوې ده، د هغې څه راته ویلی شي څومره به کموي یا به؟
تیر کال 1994 کال د ازمایش یو د تجربې کال و، یو د پند کال و. موږ دغو نه ډېر شیان زده کړل په دې کار کې، راکې موږ وپوهېدلو چې 1995 کال ته باید آمادګي ونیسو، او آمادګي هم نیولې ده موږ، هم د هلیکوپتر په بخش کې و هم د ترانسپورت چې د A-29 راغلي دي دې په بخش کې موږ آمادګي نیولې ده، او په ټول افغانستان کې د شپې پروازو د شپې انداخت او د شپې پیلوټانو د رسولو په خاطر او د تیارو او هلیکوپترو د مجهز کولو په خاطر باندې او د قرولو میدانو د ساتلو د امنیت په خاطر باندې موږ تجهیزونه نیولي دي، او دا تجربه هم د 1994 کال نه اخیستې ده. دا ډېره یوه غني تجربه وه چې موږ ته یې رازده کړل چې موږ باید آمادګي ونیسو او تدابیر امنیتي ښه ونیسو ورته د 1995 کال.
سمه ده، ډېره زیاته مننه د افغانستان د هوایي ځواک مشر ډګر جنرال عبدالوهاب وردک صاحب چې له موږ سره مو خبره
وکړه. تاسو نه مننه کوم.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتز او لنډو صفو 2113 4015 1013 او 15 شپېته کیلو هرتز اوریدلی شئ.